د مازیګر 15 بجې شو ورېدون کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دی اخیرنی خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د امنیتی صورتحال په اړه د صوبې د اعلی وزیر تازه سرګندونې اوري. په بلوچستان او سین صوبو کې د شوې وروستۍ امنیتی پیښو په اړه مهم رپورټونه درته راوړي. د افغانستان له جګړې او له روان وړوکي اختر سره په تړلو موضوعاتو رپورټونه هم اوري. خو په پیل کې خبرونه اورو چې شاهین بونیرې وړاندې کړي.
سلام شهرم به د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دنه طالبان لیدل دي او نو ورته چا په دغه اړه سویلي. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي. او د بلوچستان په ډیره مراد جمالی کې د چارواکو خبر نن غرمه د ماین یو چودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون درې کسان ټپي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د خو طالبان نه لیدلي او نه ورته چا په دغه اړه څه ویلي دي. د عوامي نهشتلګون مشر اسفندیار ولی خان ته به معلومه وي چې په پېښور کې طالبان شته او کنه. نوموړي دا خبره د اسفندیار ولی خان هغه بیان په غبرګون کې کړې ده چې په کې هغه د خالی په ورځ ویلي وو طالبان د پېښور په سړکونو ګرځي. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو مرکه کې پرویز خټک زیاته کړه
نو دا زامات خو ولګي او هغه نه تاسو څنګه غواړئ چې طالبان سره دې ته یو د پتی نو بس دا په ټول وختو کې طالبان سره کنهسته ما خو نه دي ویلي چې ما تاسو سره کار نه کړ نو زګرات خو ځنه کوم دا فدرل حکومت دی. فدرل حکومت سره میټینګ کول کی پالیسی جوړون پروګرام جوړ کړي نه غواړي نو څه پکې دي نو ما هو تاسو بیا وې چې خبرم دا د فدرل حکومت پالیسی جوړه څنګه خپل دن صبح کې دنه خپل کوشش ته سکیورټي خپل کوشش کوي.
د خیبر پختونخوا په حکومت د بیلابیلو سیاسي مشرانو لخوا تنقید کیږي چې په سیمه کې د ترهګرو لخوا مخپزتیدونکو بریدونو باندې سترګې پټې کړې دي او تر اوسه په دغه اړه د سکرنلارې جوړولو کې بریالي شوي نه دي. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر اکبر دورانی ویلي شپږ وسلوال مرکز کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په انخته کې وژل شوي. د ده په خبره دوه نور بیلتون غوښتونکي بیا په مستونګ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بولان مرستیال کمشنر عبدالوحید شاه مشال ریډیو ته ویلي وژل شوي هغه دي چې سورج وړاندې په مچ سیمه کې د دیارلس پنجابي مسافرو په وژنه کې لاس درلود.
ایگزیکٹ یہ وہی ملزم تھے. ان میں سے ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. یہ چھ بندے ہم نے جو فائرنگ میں مارے ہیں
بالکل دا هغه ملزمان دی او د وزل سو کسانو غا باقاعده پیژندګلونه سوی ده چې دوی د مچ پتیری نزدې خونړی پیښې کې لاس درلودي. شپږ وسلوال تر دې دمه وزل سوی دي او له دوی څخه درنه وسله هم نیول سوی ده. بل خبر دا ده چې کسان د شپږ وسلوالو د وزل کېدو پخلی کوو خو تر دې دمه مو نسوک نیول دي او نه بیا امنیتی ځواکونو ته د سزیان رسیدو خبر راغلی.
بلخوا له ډیره بوکتی څخه د رسیدلو راپورونو له مخه په یاد سیمه کې دوه حکومت پراوه کسان وژل شوي دي. تر اوسه بلوچ وسلوالو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په بلوچستان کې د نامنې پر پیښو از خود نوټس اخیستی دی. یاد دی وی چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا څلوېښت کسان د بلوچستان په نامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د بلوچستان په ډیره مراد جمالی کې د چارواکو په خبره نن غرمه د ماین یوې چودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون درې کسان ټپي شوي دي. چارواکي زیاتوي دغه کسان په یو ګاډي کې د چتر سیمې په لور روانو چې ګاډی له ماین سره وجنګېده. تر دې دمه د چاودنې ذمېواري کومې ډلې نه ده منلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د راتلونکي نهې په ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې بان کی مون به له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د پولیو مرض له منځه وړلو او د میرمنو د تعلیمي پرمختګ په اړه د ممکنه اقداماتو په باب له خبرې کوي. یاد دی چې په پاکستان او په خاص توګه قبایلي سیمو کې یو خوا په دې وروستیو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې بریدونه هم شوي دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. پاکستان ویلي دي له هند سره په هر کچه مذاکراتو ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان اعزاز احمد چودھری پرون خپل یو بیان کې پر هند غږ وکړ چې په امرتسر کې د مظاهره چانو لخوا د ودرول شوي دوستۍ بس د مسافر حفاظت یقیني کی. ایزاد چودری زیاته کړه باید چې دواړه هیوادونه د خپل منځي تاوتریخوالي کمولو لپاره ګامونه پورته کړي او ګټورې خبرې شروع کړي. نوموړی دا هم ویلي د هند ذمواري جوړیږي په خپل هیواد کې د پاکستانی کونسلګرو او سفارتکارانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. یاد دې چې له امرتسر څخه لاهور ته تلونکي بس په هند کې مظاهره چانو وروستو له هغې ودرولې چې هندي چارواکو تور لګاوه. د روانې میاشتې په پنځمه پاکستاني عسکرو د دوی پنځه پوځیان وژلي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس په ګډون پنځه کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه دغه پیښې د ښار په نظم آباد، بلدیه ټاون، اورنګی ټاون او ګارډن په سیمو کې رامنځته شوي دي. یاد دې وي چې په کراچۍ کې د تشدد لړۍ د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې د بشري حقونو د کمیشن د شمیرې له مخه په دغه وجونو کې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له 1100 څخه زیات کسان وژل شوي چې پکې د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کارکنانو ترڅنګ یو شمیر پولیس سرتېري هم شامل دي. او د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلابونو شل کسان مړه کړي دي. زیات سیلابونه پرون د کابل په شکردره ولسوالۍ کې بهیدلي. د کابل والي عبدالجبار تقوا مشال لیډو ته ویلي چې دغو سیلابونو ځینې کسان جوبل کړي هم دي. چارواکي وایي ښایي د تلفاتو له کبله د مړو شمیر زیات شي. په وروستیو کې د کابل په سروبې ولسوالۍ او سو ختیځو ولایتونو کې هم سیلابونه جاري شول چې په نتیجه کې شاوخوا سل کسان مړه شو.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا خبره چې طالب وسلوال په پیښور کې په خلاص مټ ګرځي ردوي. د بلوچستان صوبې نه د پاکستان په مرکزي حکومت کې وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ وایي د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د روان جنگ لمن د ده صوبې ته د غزبلو هڅې روانې دي. د دفاعي چارو یو کارپو بیا وایي چې دغه جګړه خو وار د مخ د پاکستان بیلابیلو سیمو ته داخله شوې او باید په دغه اړه زړوره خبره وشي. او د افغانستان په خوست کې به خلکو خپل لخترونه څنګه لمانځل؟
د نرمندان به راټولېدل او د سره بسترونی هم و. د خوست د بېلابېلو سیمو نه هغه په اصلاح چې غبرګو ګلونو ته به ځوانانو سړې غورځولې.
د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو اوریدونکو اولنی رپورټ ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت راوستلو لپاره هیڅ نه دی کړی او دا چې دغه ګوند د ترهګرۍ ختمولو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري. نوموړي تور لګولی چې طالب وسلوال د پیښور په لارو کوڅو کې په آزاده توګه ګرځي او حکومت یې پر خلاف ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر بیا ویلي چې د تا په پیښور کې د طالب وسلوالو د موجودیت په اړه هیڅ معلومات نشته. د مجید بابر رپورټ ورو.
د تیر خالی پورس په 400 کې د عوامي نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کله نه په خیبر پختونخوا صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت راغلی دی. د صوبې د نورو برخو په شمول د پیښور په لارو کوڅو کې وسلوال طالبان خپه آزاد مټ ګرځي را ګرځي. مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشن ګوند د صوبایي حکومت پخوانی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین د دغې خبرې پخلی وکړو او زیاته کړه.
بالکل دا حقیقت ته او واځي چې دا خو اوس هغه خو بیا ورت کړی دی او بڑا بیر یاد کړی دی. بڑا بیر روډ چې بڑا بیر روډ تاسو پته چې متنو سره خو زموږ فوج چې راتیریږي نو بغیر دا ټیک چې کوم دی نو هغه نشي نه تیرې دی. هغه بیا ټیک کوي اوس خو په پیښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي. ایون دې پورې چې جمعتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونځ نه پس چې کوم دی نو خپل تقریر هم کوي. د خلکو نه پیسې هم غواړي او ورته چې جهاد دی د جهاد دپاره چې کوم دی سړي مراله راکئ.
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوسټ پخوانی بریګیډیر وایي چې په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د موجوده حکومتي وزیرانو د طالبانو په اړه د نرمې رویې او په صوبه کې د تشدد د پیښو د غندنې نه ډډې کولو هم وسلوال طالبان ډېر جوړور کړی دي.
حکومت هم یو پالیسی نه لري او صوبائی حکومت هم یو پالیسی نه لري او د دې پورې خپل وزیرانو ته حکم ورکړی دی چې تاسو به دې کې چې کوم خلک مړي دي هغه جنازه له به هم نه ځي، هسپتال ته به هم نه ځي، هغه مزاحمت به هم نه کوي. نو ته سوچ وکړه چې اوس آرمی او داسې
په دې اړه مو چې کله د تحریک انصاف ګوند مرکزی سیکرټری جنرل او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره رابطه وکړه نو هغه خپل دریس سپدې ټکو بیان کړو. نه نو لکه دا یو سیاسي بیان و که دې کې حقیقت هم شته؟ اسی په صوبه کې د امنیت څه صورت حال دی په تاسو چیل دامونه لګي؟
نو دا الزامات خو بل لګي خو هغه نه تاسو ته کنه راغله طالبان سره دې ته یو د پتی نو بس دا به ټول معلومات وګورې طالبان سره کنه څه ما په نه دي ویلي یا څه ما ته اوس حاضر کړنه کړ.
تاسو مذاکرات کله کوي وزیر اعلی صاحب؟
مذاکرات خو زنه کوم نه فدرل حکومت.
نو د فدرل حکومت سره تاسو په دې اړه کې څه رابطه شته سر؟
فدرل حکومت سره میټینګ کول کی پالیسی جوړون پروګرام جوړ کړي نه دا نه څه پته لګي.
او په صوبه کې سره اوس د امنیت په اړه باندې چې کوم صورت حال دی، خلک وجنې کیږي او دماکی کیږي، نو تاسو خپل څه پالیسی جوړوي؟
نو ما هوتا ته بیا وې چې خبر هم دا ده چې کوم پالیسی جوړوي.
نو د صوبې د امنیت
په اړه صوبې حکومت نه جوړوي.
د روان کال د مئی د پارلماني ټاکنو د کمپاین پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې کله دوی په واک کې راشي نو د وسلوالو طالبانو سره به د امن بشپړه کولو په مخه مذاکرات کوي، خو تر دا مهال د طالبانو سره هیڅ خبرې نه دي پیل شوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او دغلته په جدا جدا جلا جلا پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ بلتول پاله وسلوال دي. دغه تازه پیښې د تېرې شنبې پر ورځ رامنځته شوې دي. بلې خواته د پاکستان مشر قاضي افتخار محمد چودري بیګا شپه د بلوچستان د نامنې پر روانو پیښو از خود نوټس اخیستې ده. په دې اړه له کوټې څخه د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
لومړی پیشه د تیرې شنبې په ورځ هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي ځواکونو په بولان سیمه کې د بلوس وسلوالو پر پټون ځایونو برید وکړ او د شاوخوا شپږ وسلوالو د وژلو خبر یې ورکړ. د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه په خبره وژل سوي کسان یو څو ورځې مخکې د مچ په پیشه کې د دیارلس پنجابي مسافرانو په وژلو کې لاس لرلو. نوموړي زیاته کړه بالکل دا هغه ملزمان دي او د وزل سو کسانو غا باقاعده پیژندګلونه سوي ده چې دوی د مچ پتیری نږدې خونړی پیشه کې لاس درلودي. شپږ وسلوال تر دې دمه وزل سوي دي او له دوی څخه درنه وسله هم نیول سوي ده. بل خبر دا ده چې کسان د شپږ وسلوالو د وزل کېدو پخلی کوو خو تر دې دمه مو نسوک نیول دي او نه بیا امنیتي ځواکونو ته د څه زیان رسېدو خبر راغلی. بلخواته د شنبه پر ورځ نو وخت د مستونګ پسمه کې د چارواکو په خبره دوه وسلوالو د امنیتی ځواک اف سی پر وی پوسټي برید وکړ او په ځوابي برید کې دواړه وسلوال ځای پر ځای وژل سو. د چارواکو په خبره وژل سوي کسان بلوس وسلوال دي خو په پیشه کې امنیتی ځواک اف سی ته د چارواکو په خبره هیڅ توان نه دی رسیدلی. بلخواته له ډیره بوکټي سیمه را رسیدلی رپورټونه وایي چې د ریموت کنټرول بمی چاودنی په وی پیشه کې یو قبایلی شخصیت وډیرا زره خان وژل سو. نوموړي په اړه ویل کېږي چې دوی د حکومت پلوي کوونکي قبایلي مشر وو. بیا هم په یاد سیمه کې په یو بل پیشه کې د چارواکو په خبره د یو بل حکومتي پلوي قبایلي شخصیت شخصي ساتونکي د ډزو په یو پیشه کې وژل سو. د ډیره بوکټي د یادو دواړو پیشو ذمہواري تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې نه ده منلې. بل رخته د شنبې په شپه نه وخته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري بلوچستان کې لتیرو سورزو روانو د امنیو پر پیشو از خود
نوټس اخیستی دی او د دغه کیس اوریدنه د رواني اګست میاسي پر 15 منټې ټاکلې ده. یاد دوی د پرون شنبې ورځې په بیلو بیلو پیښو کې د لسو کسانو له وژل کېدو سره سره په تیرې یوې اونۍ کې په جدا جدا پیښو کې شاوخوا 6 کسان وژل شوي دي. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
بلې خواته اوریدونکو، د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي د 2008 کال را په دې خوا د کراچۍ آبادی زیاته شوې چې له امله په دغه ښار کې امنیتي ستونزې هم سیوا شوې دي. تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې.
چارواکي وایي د تشدد دا پیښې د ښار په نظم آباد، اورنګي ټاون، بلدیا ټاون او ګارډن په سیمو کې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلي دي چې د یو پولیس سرتیري په ګډون پکې 15 کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د پاکستان په اقتصادي مرکز کراچۍ کې د نورو کلونو په پرتله د ناقانونه ګوندونو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو خوځښتونه زیات شوي دي چې له امله یې په ښار کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان SSP عمران شوکت نه مې په کراچۍ کې د روانې بدامنۍ د لاملونو په اړه وپوښتل. د هغه جواب و،
یہاں پہ 20 ملین لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں اور یہ تمام لوگ ڈفرنٹ ایتھنک کلچرل لینگویل بیک گراؤنڈ
دے وائی کراچی دے شلو ملیون خلقو خار دے او دا ٹول خلق دے یوی جبی کلچر یا مسلک منون کی ندی دلتا دے شلو نا تردیر شو پوری جبی ویل کی گی او دے شلو چا خزیات مختلف کلتورونا اشتون لری پداسی حالاتو کے ہر قسم ترہگر او پجرمونو کے ککڑ سڑیتا دلتا زان لپولیسو چا خپٹاول دبل ہر زائی پا نسبت آسان کار دے
بہت آسان کام ہوتا ہے.
نوموړي زیاته کړه د نړۍ نور هغه خارونه چې په میلیونونو خلک پکې استوګنه لري هلته د بدامنۍ پیښې د وړو خارونو په نسبت زیاتې رامنځته کیږي.
پوره ملکونو کې جہاں به میټروپولیټن سټی بڑے شهر ہوتے ہیں
په نورو ملکونو کې چرته چې هم دغه سي لوی خارونه وي هلته د پیسو ګټلو موقع زیات وي نو دغه سي خارونو ته خلک کډی کوي او په دې توګه د خارونو آبادی په تیزی سره زیاتیږي. د کراچۍ آبادی هم په دې وروستیو کې په تیزی سره زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د افغانستان، برما، بنگلاديش او نورو ملکونو کډوال هم اوسیږي او ظاهري خبره ده چې دغه کډوالو بچي قانوني اسناد نه لري، هغوی ته روزګار نه ملاويږي او همدغه وجده چې دغه خلکو زیاته برخه هم د جرمونو لور ته ورګرځي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي. په دغه پیښو کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د انساني حقوقو کمیشن د ریپورت تر مخه 1,26 کسان په فرقیزو، سیاسي، جبني او نورو شخړو له امله د نامعلومو کسانو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په پاکستان کې د الپاین کلب په نوم د غرختون کوتنانو د ویډلې د مشر منظور حسین د وینا له مخې دغه هیواد په گلګت بلتستان کې گیشر برم 1 نومې غرته د خطو په وخت اروپایي هیواد چک جمهوریت یو تن مړ شوی دی. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې ورو.
د پاکستان الپاین کلب تر مخه چې په گلګت بلتستان کې گیشر برمون غرته د خطو په کوشش کې د چیک ریپبلیک یو غرختون کې دغه غرنه د غورزیدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د الپاین کلب مشر ریټایرډ کرنل منصور حسین مشال ریډیو ته وویل چې 55 کلن زډینه کروبی چې د چیک ریپبلیک د چیک ماونټینیر فیډریشن موجوده صدر و، د خپل یو ملګري مارک سره د یو نوې لارې په ذریعه گیشر برمون غرته د خطو هڅه کوله. دی وایي د څو ورځو د کوشش نپس کله چې دوی په 9 اگست د غرنه راکوزیدل نو بیس کیم خلکو دوی د غرمې په وخت کتلی وو چې دواړه لاندې را روان دي او بیا اچانک په دوی کې یو تن بدرک شو او بیا هم اغوی یو کس وکتو چې لاندې را روان وو. نو بیا لږ وخت پس چې رابطه وشوه نو میرک اوویل چې زډینی کروبه لاندې خوېدلې دي او کله چې ورپورې ورسېدو نو هغه مړ شوی وو. د زیاته وی چې دغه د کورنۍ په وینا چې زډینی کروبه دی هم په غره کې خخ کړی شي. دی وایي کوم چې د هغوی د رابطې افسر دی نو هغه موږ ته دا پیغام را رسولی و چې هغه د زډینی کروبه کورنۍ سره خبرې شوي دي او دوی چې کیمپ 1 سره نږدې وو چې په ډېره فاصله کې دی نو هلته نه مڼې راوړل ګران کار دی. نو د زډینی کروبه کورنۍ اوویل چې خبر وي چې هم هلته یې خخ کړی شي او د خخول نه پس میرک بیا د شپې ناوخته بیس کیمپ ته رو رسېدو.
بیس کیمپ میں میرک پہنچے ہیں.
ذکر دہ چھ سڈی نیکرو بھی پاکستان کی موجودہ ات ذرا میٹر اوچت سوار لسغرون کی ات سرکڑی دی او دین مخ کی ہم دا چیک ریپبلک دو غر خطون کو ہم دا غر دا معمول پلاری پا اتوشتم جولائی کامیابی سر سرکڑے وو. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اردن کو دا پاکستان پر مرکزی حکومت کے وزیر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوس ویلی دی چھ دے ہیواد پا قبائلی سیمو کے دا طالب وسلوالو پر ضد روان جگڑے لمن بلوچستان صوبے تا دا غزولو حد سکے گی. دا البتہ دا نا دا پڑاگا کڑے چھ دا کوششنا دا چالا خواہ دا کم طاقت پر زور کیے گی. لبل خواہ ځینې څېړونکي د عبدالقادر بلوس له دې نظر سره اختلاف لري او ځینې نور بیا وایي چې دغه اندېښنې پر ځای دي. په دې اړه له کوټې د نیاز مساخیل رپورٹ.
د پاکستان د سپران یا سرحدي چارو وفاقي وزیر جنرل ریټایرډ عبدالقادر بلوس د تیرې شنبه په ورځ ناوخته په کوټه کې د وژل سو پولیسانو له کورنۍ سره د غمرازي پر موقع وویل ما ته داسې معلومیږي لکه چې د طالبانو په فاټا یا قبایلي علاقو کې د جنگ میدان له هغه ځایه بلوچستان ته د راوړلو هڅې روانې دي او دا یو نوی میداني جنگ جوړیږي او دا څه چې دلته روان دي دا د هغه نشانیانې دي. د دفاعي چارو پوهاند او څېړونکی بریګیډیر ریټایرډ ساد وای عبدالقادر بلوس سناوله د خبره نه کوي.
پنجاب کے لوگوں نے کنٹرول دے خدیام بے شک خبر ہے نا کہ دا مطلب خبر ہے لگا چاہے عام سڑے لاروے روان دے چاہتا خبر ہو چاہے زما شک دا سے دیکھو وزیر دگا دے مرکز وزیر دے دگے صوبے نہ دے
خویوبل منلی سیڑونکی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ بیا د عبدالقادر بلوس ل سرګندونو سره اختلاف لري. دای وای
بلوچستان کی چې کومه انسرجنسی روانه ده هغه ساح او ولته کی د پیټی نه چې په پاکستان کی یا په خیبر پختونخوا کی کومه انسرجنسی یا د ځوانو څخه خبره کوي. دی په بلوچستان کې یو طرف ته بی ایل اے چې دلته د بلوچستان لیبریشن آرمی هغې مقصدات جدا دي او د دې مقصدات او چې کوم دی هغه بالکل جدا دي. په دواړو کې بنیادی فرق دی او زه دا نشم ویلی چې دا د دې ځنه هلته خوره شوې ده.
یاد دې وي بلوچستان کې له تیرې څه مودې راهیسې د ناامنیو د پیښو تر شا د بلوس بلتون غوښتونکي اړخ سره سره د طالبانو او مذهبي او فرقه ییزه بڼه هم په ګوته سوې ده.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوردن کوز د افغانستان د جګړې په اړه څو رپورټونه ترلاسه. د افغانستان د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې دواړه غاړې پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د ورلولو ادعا کوي. چارواکي وایي تر دغه نښتې وروسته د وسلوالو څلور جسدونه دوی ته ورپاتې شوي خو طالبان بیا د وژل شو پولیسو شمیر د دې دوه برابره ښیي. زما همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
نخته پرون د مقر ولسوالۍ په لړمه سیمه کې شوې ده چې دواړه ښکېلې غاړې پکې د مخالف لوري وژل شوي کسان تر خپلو زیات بولي. چارواکي وایي د مقر یو تن اوسېدونکی چې د غزنی په امنیه قومندانۍ کې یې دنده درلوده خپل کور ته روان و چې پر لاره طالبانو ته په ګیر ورغلی او وژلی دی. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالب وسلوالو په دغه سیمه کې د لویې لارې له موټرو یو بل کس هم کته کړی او وژلی دی چې وروسته د پیښې ځای ته سیمه ییز پولیس، ملي پولیس او څونکوونکي رسېدلی دي. دی وایي د دواړو غاړو ترمنځ په لړمه سیمه کې دوه ساعته نښته شوې چې پکې څلور تنه وسلوال وژل شوي دي.
ولسوال وایي په نښته کې پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی خو
ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې 9 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. دی د خپل یو ملګري او یو عام وګړي وژل کېدل هم مني. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکیو پر یو قمندان هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې تر 20 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي وو.
زمون همکار سید شاه سکیم او د افغانستان د کورونا چارو وزارت امنیتی مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان د پکتیکا په ولایت کې وویل چې د ډیورن کرخې ها غاړه کې د وسلوالو مرکزونه د افغانستان سرحدي ولایتونو امنیت ګواخي. نوموړي د ولسمشر لخوا د پکتیکا پولیسو ته د میړانې منظور شوی مډال وسپاره. پاړی نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د اختر په دویمه ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان د امنیتي ادارو د یو پلاوی په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او ملي پولیسو ته یې د ولسمشر لخوا منظور شوی د میړانې مډال د ځانګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې وسپاره. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د یاد ولایت د ملي پولیسو یوې لویې غونډې ته وویل چې د ډیورنډ کرښې په غاړه کې د وسلوالو مرکزونه او خوندي ځایونه د افغانستان سرحدي ولایتو امنیت او ثبات ګواښي. نوموړي د پکتیکا ولایت د پولیسو او نورو پوځي ارګانونو فعالیتونه وستایل او ځایي خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د خپلو سرونو او مالونو په بیه به د خلکو امنیت وساتي.
دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ د وینې خپلې وینې په بدل کې د دوی حفاظت او ساتنه او د دوی ته د هوسا ژوند لپاره سرخندنه کوو. نو زه ورته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دښمن به دلته سرماته شرمېدلی او تاسو د پکتیکا غیرتي ولس او مجاهد او مومن ولس نه دما هیله دا ده چې دا خپل خدمتګاران وګڼي، خپل امنیتي ځواکونه حمایه کی او حمایه تر اوسه پورې کړې ده.
پکتیکا والی محب الله صمیم هم په خپلو خبرو کې د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو کړنې او فعالیتونه وستایل او د کورنیو چارو وزارت او په خپل د ولسمشر د پاملرنې څخه یې مننه او قدردانی وکړه.
زه د کورنیو چارو وزارت محترم رهبری ته او د هیواد جلال اتمعاب ولسمشر ته ډاډ ورکوم، اطمینان ورکوم چې دا دغه زړور بچان دي چې همیشه د پکتیکا ننګه کړې ده ساتلې ده، همیشه د خپل پولو ننګه کړې ده ساتلې ده او دوی داسې کړنې کړې دي چې نن د پکتیکا ولسونه په دوی باندې باور کوي. دوی داسې اجراءات کوي چې د پکتیکا ولسونه را نږدې شوي دي، له دوی سره مرسته کوي، له دوی سره همکاري کوي، له دوی سره خپل معلومات شریک.
د پکتیکا ملي پولیس په داسې حال کې د ولسمشر له لوري د میړانې په مډال ویاړل کیږي چې وړمورس په خوست کې د ملي اردو په لیوا منصوبین هم د سیمرغ په پوځي عملیاتو کې د دوی په وینا د بریالیو فعالیتونو له کبله په ورته مډال ستایل شوی ول.
له پکتیکا مو د نجیب الله لوخیل رپورټ واورېدو. او اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکي ثبات ته ژمنه ده. پر دې تړون د خبرو څلورم پړاو وروسته تر هغه وځنډېد چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو افغان حکومت اعتراض وکړ. جنرال جوزف ډانفورد په یو مرکه کې د افغان قواو پر وړتیا هم ډاډ څرګند کړی دی. نور تفصیل زموږ همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به افغانانو او طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن ده. د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په اړه د خبرو څلورم پړاو د غبرګولی یا جوزا پر 9 وروسته له هغې وځنډېد چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې به لږ شمیر بهرني ځواکونه تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. دوی به د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي ډاډه دي چې پر دې تړون به د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ اختلافي مسایل حل او د تړون لاسلیک ته به لاره ورسي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد دغه مرکه پرون کړې چې جزئیات یې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبرې شوي دي. د افغان قواوو پر وړتیا ډاډ څرګند کړی او ویلي دي افغان قواوو چې دوی میاشتې مخکې په افغانستان کې د ټولو امنیتي چارو مشري واخیسته اوس د توان لري چې د طالبانو په وړاندې مبارزه وکړي. د ده په خبره طالبان شي تر روژې وروسته خپل بریدونه زیات کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان قواوې چې شمیر یې 3,25,000 ته رسیږي تر 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي لا هم روزنې او سلا مشورې ته اړتیا لري. وروستي راپورونه وایي چې افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته دوی تلفات زیات شوي دي. څه موده مخکې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د 3 په موده کې په اوسط ډول د ورځې 3 تنه پولیس وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو 15:30 بجې شوې د شاهین بونیرینا د خبرونو لنډی زورو.
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا وزرلا پروس خټک ویری دي د خونه طالبان لیدلی او نو ورته په دغاړه چاسو ویری دي. د عوامي نشر ګل مشه سپندر ولی خان ته معلومه وی چې په پیښور کې طالبان شتا او کنه. نو موري د خبره د سپندر ولی خان هغه بیان په خبرګون کې کړی دا چې پکې هغه د خالی پروس ویری وو طالبان د پیښور په سړکونو ګرځي. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر اکبر دورانی ویلي شپږ وسلوال مرکز کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. د ده په خبره نور دوه بیلتون غوښتونکي بیا په مستون سیمه کې د ملیشه ځواکونو وژلې دي. د بلوچستان په ډیره مراد جمالی کې د چارواکو په خبره نن غرمه د ماین یوې چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او دوی خزه په ګډون درې کسان ټپي شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دراتلونکي نه په ورځ د پاکستان په دوردنی سفر زی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې بان کی مون به له پاکستانی چارواکو سره په هیواد کې د پولیو مرض لمن جوړولو د میرمنو د تعلیمي پرمختګ پاړه د ممکنه اقداماتو په باب له خبرې کړي. پاکستان ویلي دی له هند سره بهر کچه مذاکرات شروع کولو ته تیار دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت بیان اعزاز احمد چودھری په خپل یو بیان کې پر هند غږ کړی چې په امرتسر کې د مظاهره چانو لخوا د ودرول شوی دوستۍ بس د مسافرو حفاظت یقیني کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي.
لن خبرونه مو د شاهین بونیرینا اوریدله. اوس په دوه نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې لیکنې مو درته راوړي چې غټ کې زما همکار جاناکا الکوزه وړاندې کوي.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه په روسي غړنه کې په هلمند ولایت کې د افغان پولیسو د فعالیت او قتل په اړه یو اوږد مضمون خپور کړ او په یو برخه کې راغلي هیڅوک نه پوهیږي چې د پولیسو و د شکلانه څارمنه اسلام بیبي چا وژله. خبرونه لیکي د افغانستان په جنوب یعنی هلمند ولایت کې د پولیسو د اجک پوړې ماموره د جولای میاشتې په لومړیو کې خپل زوم سره په موټر سایکل باندې کار ته روانه و چې په ډزو وژل شوه. فارن پالیسی لیکي اسلام بیبي د کار په جریان کې هم له زیاتو ګواښونو سره مخامخ و. په هلمند ولایت کې ټولو پولیسانو ته د وسلوالو مخالفانو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو لخوا ګواښونه کیږي. اسلام بیبي اپریل میاشت کې خبریالانو ته ویلي و چې کورنۍ له پولیسو سره د دې د کار کولو مخالفت کوي او خپل ورور هم درې ځلې د دې د وژلو هڅه کړې وه. فارن پالیسی وړاندې لیکي له کورنیو او بهرنیو ګواښونو سره سره اسلام بیبي ټول خطرونه پر ځان قبول کړي ول او دا خبره به کوله چې پر ما خپل وطن ګران دی، په دې ویاړم چې د پولیسو یونیفورم اغوسته او غواړم افغانستان یو غښتلی او قوي هیواد شي. اسلام بیبي دا هم ویلي و چې زه یو پولیس یم او په راتلونکي کې به هم پولیس یم او په دې به ډیره وویاړم که چیرې زما لور هم پولیس شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کاله تیر شوي خو په دې هیواد کې لا هم پر ښځو باندې د حملو او ګواښونو غمجن او زړه دردونکي مثالونه دوام لري او له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د ښځې او نارینه د حقونو د مساوات ترمنځ څومره واټن موجود دی. فارن پالیسی د تحلیل پروسه برخه کې لیکي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په خپلو وینو او منابعو قرباني ورکړي باید په یاد ولري چې د ښځو د حقونو د مبارزې لار ډیره اوږده ده، خو په افغان حکومت باید فشار واچوي چې د ښځو حقونه وساتي او د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو، امنځایونو او حقوقي خدمتونو په برخو کې مرستې به د سفر رالنډ کړي. یو ایس ای ټوډی ورسپانې دا د دوی جګړه ده، افغان عسکر په خپل واک دي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په خوص ولایت کې د افغان عسکرو د زړورتیا او خو کارونو د ستاینې تر څنګ له وسلوالو مخالفانو سره د دوی د سخت چلند داستان لیکلی دی. ورسپاڼه لیکي کله چې افغان امنیتي ځواکونو د دوو پرلپسې بمي چاودنو په ځای کې یو وسلوال وپیژان چې زغلی هغه ونیو او د ټوپک په قنداغونې سخت خوهه. د ورسپاڼې په باور امریکایي ځواکونو به دا ډول چلند نه کاوه. ورسپانې له افغان ځواکونو سره په غزمې کې د ملګري امریکایي قطعې د قومندان الکس ګریوز خبره راخسته چې وای دا اوس د افغانانو جګړه ده. دوی به هیڅکله هم د امریکایي ځواکونو په معیار یا سټنډرډ عمل ونه کړي، بلکې دا به افغاني سټنډرډ وي. یو اسټډي ورسپانه زیاتوي، د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له څو کلونو راهیسې افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي معیارونو روزلي او په تیر جون میاشت کې د ټولو عملیاتو مسؤلیتونه تر غاړه شول. خو له خلکو سره دا اندېښنې هم شته، کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، افغان پولیس او پوځ ممکن مسلکي معیارونه تر پښو لاندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د روسیې او چین ترمنځ د تیلو ستره معامله، او د همدې کال په جولای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د دې څرګند نښه ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د تودېدو په حال کې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د چین او روسیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه یو ځانګړی رپورټ لري چې جزئیات یې له فرشته جلال زئی اورو.
سره لدی چې چین او روسیا په خپلو کې 4300 کیلومتره ګډه پوله لري، د مسکو او پیکینګ ترمنځ روابط ډیره موده د بی اعتمادۍ ښکار و. په وروستو څو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرمختګونه دا څرګندوي چې د بی باورۍ له امله پخوانی واټن د کمیدو په حال کې دی. د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پیکینګ او مسکو د تیلو یو تاریخي معامله وکړه، او تر هغه یو میاشت وروسته یې پراخ ګډ پوځي تمرینونه وکړل چې دواړه د چین او مسکو ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو عمده نښه دي. څارونکي باور لري چې د امریکا د قدرت په وړاندې د توازن رامنځته کولو د علاقمندۍ په ګډون د چین او روسیې ګډې اقتصادي او سیاسي ګټې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي. د چین ولسمشر شي جی پینګ سشکال تر ټاکل کېدو یو اونۍ وروسته مسکو ته ولاړ، او ولسمشر ولادیمیر پودین چې په دوامدار ډول یې له غربي هیوادونو د خپل هیواد د ګوښه کولو هڅه کړې، ګڼ شمېر دوه اړخیزې موافقې ورسره لاسلیک کړې. ولادیمیر پوتین چې په 2012 میلادي کال کې د روسیې د ولسمشر په توګه وټاکل شو، د چین د جمهور رئیس سره تر کتلو وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ټولو ښه وخت رسیدلی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د روسیې ولسمشر له چین سره چې اقتصادي په چټکۍ د ودې او په نړیوال قدرت د بدلیدو په حال کې دی، د خپلو اړیکو لپاره اختیا خوند اخلي. خو د چین او روسیې د اړیکو د څارونکو لپاره تر ټولو لوی خبره د جون په میاشت کې د دواړو ترمنځ د 200 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو موافقه و چې چین ته یې د روسیې د تیلو صادرات دوه برابره کړل. تر دې مخکې د چین او روسیې ترمنځ د تیلو پر نرخ اختلافاتو د دغه سترو موافقو مخنیوی کاوه، خو ویل کېږي چې دغه وروستۍ ستره موافقه د تیلو د نړیوال تجارت په تاریخ کې ساری نه لري. په مسکو کې د لوړو اقتصادي زده کړو په پوهنتون کې د آسیا د چارو د مطالعې د څانګې مشر الکسی ماسولوف د تیلو د صادراتو د دغې وروستۍ موافقې تر ټولو عمده اړخ دا ګڼي چې له مخې یې په دغه برخه کې پخواني خنډونه له منځه ولاړل.
I think that the most maybe striking point, it's not just a new agreement about Rosneft, but first of all because of the price.
دا وايي فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره شای دا نه وي چې له روسنفت سره نوې موافقه شوه، بلکې تر هر څه د تیلو نرخ مهم دی چې د نړیوال نرخ په تناسب ډیر ټیټ دی. په دې توګه مسکو هڅه کوي چې پیکینګ د شملګری او یو مناسب شریک په توګه له ځان سره وساتي. روسیا تیار ده چې د نوې ملګری د ترلاسه کولو لپاره تر یو څه اقتصادي ګټو ته رسي. دا کارپوهانو په باور د روسیې حکومت پوهیږي چې اروپایي هیوادونه په دوامدار ډول هڅې کوي چې د دوی پر تیلو او ګاز اتکا کم کړي، او په امریکا کې هم د انرژي د زیاتې ودې اټکل کیږي. نو له پیکینګ سره د اړیکو پراختیا تر هر څه زیات اهمیت پیدا کړی دی. په عین حال کې کارپوهان دا هم وایي چې پیکینګ به د نورو ډیرو لسیزو لپاره د روسیې د تیلو تږی پاتې شي.
زمانم راج ولی شاہ خٹک سے اور پیخور پوانتون کے ملازمت کو زل اخفل آرکا طول پختلو تا خصوصاً اور طول مسلمانان تا امن دا اختر مبارکی وائن خدا تعالیٰ دا اختر دا خوشحال مستقل نصیب کی.
او سوریدونکو، د وړوکی اختر په اړه چې په پاکستان کې نن دریم ورځ ده، سو رپورټونه درته د خبرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا ولنې رپورت کې هم خوشینون کې دی، د بلوچستان له پښتني سیمو څخه د تختول شو ډاکټرانو بچیان وایي د اختر خوشالانې پرې هیڅ نه لګیږي. دوی زیاتوي له تیرو دوه میاشتو راهیسې لا هم نه د معلومات چې د کور مشران یې چرته او په کوم حال کې دي. زما همکار نیاز مساخیل دغه تختول شو ډاکټرانو له ماشومانو سره لیدلی او دغه رپورت یې مونږ ته را لېږلی دی.
د تستول سوی ډاکټر نصر الله کوشنۍ لور آسیما وای د روزې پشان اختر هم د پلار په یاد او جدایی کې تیریږي.
موږ په خوشحالی باندې ډېر بد از سره غیبل ور نور اختران کې بس موږ پلار وای د اختر کې موږ پلار نسته بس د اختر موږ خون نسته موږ اختر ته.
د ډاکټر نصر الله بللور شیپاره هم دغه شان خبره کوي.
کور سره بره دراسي موږ عید کالیان د اول رنګ خوشحالن رنګ موږ عید ترک واپس او موږ خوشحالن د برته راسي کورته.
شیپاره زیاتوي د اختر خوشحالۍ په غم کې له بدلېدو سره سره دا له تیرو دوو میاشتو سکول ته نه ده تللې او ټول وخت یې د پلار لپاره په احتجاجي مظاهرو او منډو کې تیر سو.
پلار چې بعض مطلب کې اغوا سوی تر هغو پورې موږ سکول ته نه یې تللې تر اوسه پورې. کور کې مسله ده پریشانۍ ده هر وخت څه پلار په دغه کې سترګو سره مخامخ تېرېږي. اسره ډېر بد دي سي موږ تعلیمي مسله ډېر کمزوره سولو. اول سي موږ د کښېناستو موږ مور پلار موږ ته لیکچر راکول نه مدرسه مو جاوېدو دپاره اوس موږ د سم جادو د پاره مخ مار سر کور سر برانست نو اوس فرق دا وینم سی موږ کمزور از په پړای کې کمزور ما وزه ډیر تیز
د تشتول سوی ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره کار کوون کی او د تشتول سوی ډاکټر نصر الله خپلوان پیر محمد کاکړ وای د تشتول سوی ډاکټرانو او نورو کارکونکو په کورونو کې د اختر په ورځو کې هم غم او ویر دی.
د دوی آلات ما کتلې دي په هر کور کې غم دی چې زه د دوی دروازو ته ودرېږم د زړه آوازونه ما ته راځي د کښنیان آوازونه راځي د دوی د کور سربره بیا په دوی کې د دوه غریبان دي یو ډرایور دی یو د هغوی کور آلات ما کتلې دي چې ما ته کم معلومات حاصل سوي دي د دوی په کور کې نه اوړه شته نه بل سودا شته نه داسې څوک شته. اوس دا ډاکټران دي دا ډاکټران هیڅ قصور نشته دا ډاکټران چې دي د خلکو دلته په هسپتال کې خدمت کړی دي د شپې هم د ورځې هم دوی خو نه د چا سره دښمني وه نه د بل شی وي.
یاد دوی د تیرې جون میاشتې پر یولسمې نیټې د لورلای ډویژنل روغتون درې ډاکټران ډاکټر محمد انور ډاکټر محمد ایاز او ډاکټر نصر الله سره د روغتون له دوو کارکونکو محمد فاروق او محمد انور هغه وخت له ژوب سره نږدې وتښتول سول کله چې دوی یوې پاتا ته روان وو. تر دې دمه د دغې تښتونې تر شا وجوهات او مقاصد معلوم سوي نه دي. بلې خواته د یادو تښتول سوو کسانو بچیانو او نورو خپلوانو د نیکمرغه اختر د خوشحالیو پر مهال هم د احتجاج اعلان کړی دی. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو د پاکستان د بیلابیلو سیمونو د دې هیواد سرخار اسلام آباد ته د خوارې مزدورۍ لپاره ورغلي خلک د اختر خوشحالیو لمانځلو لپاره خپل کلو ته لاړ شي چې له وجې دغه ښار زیاتره هوټلونه او مارکیټونه د څو ورځو لپاره تړلي پاتې شي. په اسلام آباد کې اختر کوونکي وګړي بیا وایي دغه مسلې د اختر په ورځو شپو کې د دوی ژوند ګران کړی وي. احمد الله پریلی اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو برخو نه یو شمیر خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي. کورکوټي اختر وی او یا کغټ زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو کې خپل خپل سیمو ته لاړ شي. خو ځنې داسې خلک هم شته چې د اختر دا ورځ شپې دلته تیروي. دا ځل هم د وړوکي اختر په موقع زیاتره نوکر پیشه خلک ټیکسي او لارو موټرو ډرایوران دکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپل خپل کورونو ته لاړل. چې له وجې یو خوا کې په سړکونو د لارو موټرو میرا د نش برابر ده نو بل خوا د هوټلو مارکیټونو او بازارونو د بندیدو له وجې نه صرف د اسلام آباد مقامی خلک بلکې مهنت مزدورۍ په غرض راتلونکي خلک هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. محمد رشید چې مومند ایجنسی نه تعلق لري او په اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې چوکیدار په حیث خپله ډیوټي ترسره کوي وایي
دلته مشکلات ډېر زیات دي. نام ورځو کې خو اسلام آباد ډېر ګرم وي خو په دې اختر ورځو کې دفترونه بند شي مارکیټونه هر څه بند شي. اوس دلته موږ ناست یو د روټو والا نشته دی هوټل بند دي نو موږ دپاره ډېره سخته ځکه ده چې نور روټۍ شته چې راوالو ورځ کې یو وخت روټۍ ډېر به مشکله موږ ته ملاویږي او بل دا دفتر مانا ټوټل بند دی نو دفتر له دننه تللی شو نو به په ګیټ کې ناست شو.
د لارو موټرو او ټیکسي ډرایورانو خپلو سیمو ته تلو له وجې په ښار کې د ټرانسپورټ هم مسله جوړه شوې ده. محمد زمان وایي
اسلام آباد کې اختر مو راغی نو پهله راز دای بای مو قتل مارکیټ ته ولاړ یو ځای بل ته روټۍ هیڅ قسم دراک نه لګېږي هر څه چې قیمت باندې وي. اینا بعد مې خیال و یاره دلته مو رشته دار هغه څنګه تلل نو یو ټیکسي ته نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپۍ غواړي په دار باندې ما ته وایي راځه 400 روپۍ به راکوي نو مو ته چې هلکه 400 روپۍ څنګه درکړي چې بس خپله مرضي ده نو آخر چې قیمت زه خپلو خپلوانو څنګه نه لاړه.
محمد اسلم چې د اسلام آباد په سیکټر G10 کې اوسېږي وایي چې اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوند نشته. د اختر د ورځونه خو په عام ورځ زیاته ګڼه ګوڼه وي.
اسلام آباد اختر دسوی چې سنسان یو علاقه چې سړی ولاړ پکې بالکل خاموش خاموشي سړکونه سړی راوځي بالکل هیڅ پکې نه سو شور شدانه بل سړی وایي چې بېخي نه پېږم دا کوم دی ظالم.
اختر درته زره ختم شي دا خلک راوځي شور شار لږ ماحول ښه جوړ شي داسې شوی دا اسلام آباد چې
بیخی انسان بگه سشتنه دی اختر سره.
محمد اسلام وای چې حکومت لبکار دی چې د اختر په ورځو کې په اسلام آباد کې د سیل سپاټې زیاتې موقع پیدا کړي چې دا شان د ملک د نورو سیمو خلک د اختر په ورځو کې د اسلام آباد مخه وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نوم خادم حسین دے یو محقق بطور اور یو تجزیہ نگار بطور ما خلق پی جنی پوڑ کی اختر چې کم غټ پیغام غدا دے چې خلق دی وطن کې یو خاص کلتوري اډانه باندې راغون شي، یو بل سره خپل خوشاله شریک کی او هغه خوشاله تر ډیر وخت پورې بوزي او دغه خوشالو د پاره داسې یو طریقه جوړ کی کما چې دی بغض نه، دی حسد نه، دی جنگ نه، دی تیارو نه، دی تباہی نه، او دی وسلو نه پاکی.
اوریدونکو، سره له دې چې په انټرنیټي ټولنیزه پاڼه فیسبوک له تیرو څو هفتو راهیسې د ماشومانو د نقلي ټوپکو تماچو په خلاف کمپین روان دی او د اختر نه وړاندې په کراچۍ، ملکنډ، پېښور او د افغانستان په ننګرهار کې په اړه لوی غونډې او لاریونونه هم وشول. بیا هم سږ کال په پېښور کې اکثرو ماشومانو وړوکي اختر په نقلي ټوپکو تماچو ولمانځه. خو د پېښور په کاکشال لالی باغ کې داسې یوه محله هم وه چې مشرانو یې پرېکړه کړې وه چې خپل ماشومان به نقلي ټوپکو تماچو اغوستو ته نه پرېږدي. په همدې اړه زما همکار باز محمد عابد یو رپورټ تیار کړی دی.
د تیر سو هفتو راهیسې چې په انټرنیټي ټولنیزې پاڼه فیسبوک کې د ماشومانو د نقلي ټوپکو او تمانچو په ضد د دې شعار لاندې چې موږ امن غواړو او امن ته کار کوو کمپاین پیل شوی و. د کمپاین چلوونکي ډیر ژر په دې وتوانېدل چې په خپلو سیمو کې په عملي توګه لاس پکار شي او په ټولنه کې دغه ذهنیت خور کړي چې د ماشومانو نقلي ټوپکې او تمانچې د دوی د ماشومانو په اروا باندې بد اثرات شیندي. دا کمپاین په کراچۍ، ملکن، پېښور او د افغانستان په جلال آباد کې د لویو غونډو او لاروینونو په ترڅ کې په عملي توګه هم ترسره شوی دی. دا چې دې کمپاین په نورو ځایونو کې اثرات پریخي او کسنګه، خو د پېښور کاکشالو لالی باغ د محلي د ځوانانو په هڅو دغه کمپاین له اختر نه یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و چې اوس هرې کورنۍ خپل ماشومان منی کړي چې په اختر کې دې د نقلي ټوپکو او تمانچو د اخیستو کوشش نه کوي. د محلي یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
ما نوم دی محمد اسرائیل، د لالی باغ نه خبرې کوم. ما یو لکنند سیولی دو چاغې ډزې کولی نه په دیوال باندې مکمل روشنی غورځېدا چې شپږ اته ډزې دی پیو کې شې چې د دیناګ انسان مري دیوال باندې د څه ټاسارې خطوله کې خو تیز غولې زی دې مور پلار لا پکار دی چې د دې شنه ورته دی بردغ کیه دا ما شومان ول دا شی نه خلی د دین غټي غټي دشمنیانی چنن دارا والی سبب غټي وسلی را خلی په دیوال باندې سوري جوړین انسان کې بنه جوړي.
د دغه محلي یو بلتن اوسیدونکو د تیر کال د اختر کیسه کوي چې د نقلي ټوپک د دزنې په محله کې دښمنی جوړه شوې و.
زه تواب خبرې کوم د پېښور خار کاکشالو اوسیدونکو. او تیر کال زمونږ په علاقه کې داسې حادثه وشو چې مصنوعي تمانچو ټوپکونه یو ماشوم د بل ماشوم څخه ولګېدو او دغه سترګا بوچه شو او دغه نډیره یو غټه دښمنی جوړه شو. تر ننه پورې هغه دښمنی لا ختم نه ده روانه ده. مونږ په خپل علاقه کې تقریبا د سلو نه بره کورونا زمونږ حساب شو چې مونږ بیګا او بل شپه په دې خپل علاقه کې وګرځېدو. په یو اتفاق باندې دا ویل چې موږ به د خپلو ماشومانو لپاره د مصنوعي ټوپکې، تمانچې، پټاخې دا شیزونه موږ بالکل نه اخلو.
او یو بل تن ځوان وایي چې ماشومانو ته د ټوپکو، تمانچو په ځای په لاس کې قلم ورکول پکار دي.
عبدالروف می نامه ده. پورو علاقه کې خپل پکور کې ماشومانو ته دا وصیت کړی دی چې پلاستیکي ټوپکې او تمانچې دا مې استعمالوي او زما د خپل د پولیس والا او چوکانو ته تاڼو والا تم دا خواست دي چې دې نوم بدې شي مې پابندي ولګي او شي زنګ دا ماشومان چې کم دي زنګ نسل لا روان دي دا خرابېږي دي ټوپکو دي تمانچو سره دي ماشومان ته قلم پکار دي او دي ته تعلیم پکار دي.
یو تن ماشوم وایي چې کله ورته په کور کې مشرانو د ټوپکو او تمانچو په خلاف خبرې وکړي نو خپل اخیستې ټوپکې مات کړو.
زمان دي اویس ز دي مولا کې اوسې دي مولي نوم دي مسلمانات نمبر 2 لالی با. ما ځان په 500 روپې ټوپک اغستم نو ما ته پلاړو چې ټول ټوپک نه دي نه جګړه شې جوړیږي او دا ټوپک ته دغه کلر یې کا او ټول ماشومان نه دی اغسته بس ما او مات کو ته نن نو غوسم.
د محلي اوسیدونکو وایي چې کشیر په هر کور او هر محله کې خپل ماشومان د نقلي ټوپکو او تمام تومانچو په ضررونو وپوهول شي، نو په راتلونکي څو کلونو کې به د پښتنو ماشومانو له ذهنونو څخه د ټوپکو او تومانچو شوق ووځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، پېښور.
گڈاش گڈاشا گڈاش گڈاشا گڈاش گڈاشا گڈاش گڈاشا.
السلام علیکم ډیر مینوالو اوریدونکو د مشال ریډیو، زه مجیب اختیار خټک او یقینا دی وخت تاسو ته ډیر زیات په خوشحالي سره هرکلی وایم او مبارکي وایم د ورکوټي اختر. بل یو غونډه کې هم دا خبره ما کړې وه، یو ځل بیا تاسو نه خواست کوم چې هر ماسپوتن کور ته راشي، صرف خپل دمره احتساب وکړي چې نن مونږ چا سره ښېګړه کړې ده، د نن ورځ کې مونږ کوم ثواب ګټلې. انفرادي حیثیت باندې به دا کار شروع کړو، تاسو ګورئ چې ګټه دې مونږ کور ته راځي که نه. یو ځل مو بیا اختر ډېر ډېر مبارک شه.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې هم لډیر پخوانه د اخترونه د خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. دا چې په نوموړي ولایت کې د پخوانیو او اوسنیو اخترونو په لمانځلو کې کوم توپیرونه راغلي او اوسني حالات یې څه راز دي، په خوست کې د مشال لیډیو خبریال نجیب الله لوخیل له شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار سره د مرکې پر بنسټ یو رپورټ چمتو کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په خوست کې ولسونو لډې پخوا کلونو نه د اخترونو لپاره په کلیو او قومونو کې ښه او په زړه پورې رواجونه درلودل، او د اختر د لمانځنې لپاره به یې په میاشتو تیاری کوو، او بیا به یې له دې تیاری وروسته اخترونه داسې په خوښۍ او خوشحالیو لمانځل چې خوند به یې تر بله اختره پاتې وو. خو اوس وخت اخترونه خلک ډېر مختصر لمانځي او نخې او یادونه هغه د چا خبره اونۍ هم نه پاتې کیږي. په دې کې له شک پرته مسلط ناخوالي اغېز لري او خلک هم په یو او بل کار دومره بوخ شوي دي چې جمعې ورځې او اخترونو ته یې چندانې نه پام کیږي، مګر د کلتوري ارزښتونو بایلل او ژوند په دومره بوختیا تیرول چې لږې خوښۍ مونه لري په خپله یو ستر زیان بلل کیږي. وختونه ممکن داسې حالت راولي چې بیا به د دې هیواد وګړي د خپل هیر او پاتې شوي کلتور په لټه کې لالهاند ګرځي، خو څه به لاسته نه ورځي. مشهوره وینا ده چې وایي د کلتور او سمو دودونو غني کېدل پکار دي، نه د هغه هیرول. که چیرې موږ د خوست د پخوانیو خلکو اخترونه له اوسني وخت سره پرتله کړو، و به وینو چې اصلا موږ ته د اخترونو د خوشحالیو ډېره وړه برخه راپاتې ده او نور هر څه کال په کال له لاسه ورکوو. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي پخوا به په اخترونو کې هنري میلې وي، دودیزې لوبې به وي، د کوچني اختر وروسته به درې ورځې نندارې وي، خو تر لوی اختر وروسته به دا خوشحالۍ په ډېر شور او ځواک سره لس ورځې روانې وي.
دا نندارې په دې معنا وي چې لس لوی کلي به انتخابېدل، بیا به په دې کې تقریبا لس یا پنځلس د اتن ډول به چې یادو داسې هنرمندان به راټولېدل او داسې به سرني هم وو. خو د بیلابیلو سیمو نه هغه فیصله چې غبرګو ټولنو ته به ځوانانو سړې غورځولې، نو په هماغه ورځ باندې به په هماغه کلي کې څه نه څه زر نفره یو نیم زر نفر راټولېدل. د همدې کلي دنده دا وه چې دوی ته ټولو ته کټونه روباسي، په دې کټونو کې به ناستو، دوی به هګۍ جنګولې، ځوانانو به اتڼې کولې او هګۍ څنګه جنګېدلې چې دا ډېرې کلکې هګۍ وې، ټینګې هګۍ وې، دا د بڼو نه به خلکو هګۍ راوړلې، بیا به چې کومې ډلې نه به یې هګۍ ماته کړه، نو دا به یې یو ډول ځان دپاره ویاړ بالو چې ګویا لکه مثلا د ماتې خیل و جسې پاچا ولی مراد خان، اسماعیل خیل و صفی کمال چې ما په یاد دي، سعید خان دی، ایوب خیل او ځینې نور په دې متون کې، حبیب الله جان د متون دا هغه وخت کې ما په یاد دي کې مونږ واړه وو چې دا هغه د هګیو د جنګول ډېرې مشهورې څیرې وې. کله به چې په دې کلي کې دا نندارې کېدلې، اتڼونه به کېدل، بیا په هماغه ورځ باندې به د غرمې ډوډۍ وریجې غوړي به وو، دا به ټول کلي به مشترکه، هر چا به یو ماین ځای ته یا جومات ته یا داسې یو لویې حجرې ته به ډوډۍ راوړله دغه اتڼچانو ته، د نندارچانو ته.
زاهد شاه انګار وایي پخوا صمیمیت او ګرانښت زغ زیات وو، که څه هم د خلکو اقتصادي حالات ښه نه وو، خو هغه ساده خوراکونه چې دوی به له خپلو څارویو او د ځمکې له پیداوار څخه په لاس راوړل، په ډېره مینه به یې په خپلو کلیوالو او نورو یارانو او دوستانو خوړل او د میلمنو عزت به یې کاوه.
همدا شیان وو چې اتڼ وکاو، وریجې او غوړي چې موږ ورته وایو، د وړیو قدر ځکه لرلو چې هغه وخت کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب و، ټول هغه چا خبره چې لندبل او د ډوډۍ اکثر شیان د خپل د کور د حیواناتو نه پوره کول، مثلا مستې غوړي شیدې پی پرت دغه شیان، او وریجې هم خلکو خپله کرلې، مې ورسره خپلې کرلې. نو فکر کوم چې هغه وخت کې دا ډېره
د خاغلی انگار معلوماتو ته پکتو کڅه هم اوس مهال له خلکو څخه د اخترونو د لمانځنې ایواد پاموړ برخه پاتې شوی خو یا په اوسنی وخت کې چې د پخوا په پرتله پراخ امکانات موجود دي په کومه برخه کې پرمختګ همشته او کنه دا پښتني نوموړی داسې ځواب وی
فکر کوم چې مخکې به ګران و چې موږ د ډیرو خلکو اول وخت خلک نو اوس دا وسیله زیات شوی دی رسیدګي کولای شي کې اوسوک د دې ځای نه حرکت وکړي نه د شپور ته لاړ شي هملته به لاړ شي دوستان به وګوري او بیرته به راشي غرمې پورې به خپل کور ته م راورسېږي دوی وسیل دغه دی چې خبراتي وسیل زیات شوي دي همداشان د انټرنیټ نړۍ چې دا دم ډېره زیاته شوې ده اوسنیو شرایطو ته یا د تیرو دیرشو پنځه دیرشو کلونو ته په پام سره لکه څه ډول چې پخوا به شپه او ورځ ځوانان په هر ځای کې حتی په دښتو په سهراو کې راټولېدلی شول
د یادونې وړ ده په سګنی اختر کې هم د خوست په حکومتي باغونو او تفریحي پارکونو کې ګڼ خلک او ځوانان په میلو او خوشحالیو اختر لمانځي او په کلیوالي سیمو کې هم د عید مبارکۍ لپاره جوپی جوپی د یو بل کورونو ته ورځي
والو زما سلامونه لیکي د تاسو د ټول لپاره خلک ماته لایزاب لایک کوي نن چې د اختر خوشالین منځله شي نو زه خیال کوم چې تازه د بختور ورځ ده او زموږ د پښتنو لپاره به داسې حالاتو کې چې کله زموږ په چاته چل کې حالات داسې زموږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو په داسې حال کې چې موږ خپل خوشحالۍ شریکوو نو دا ډېره د ګټې او د خوشحالۍ خبره ده باید چې په دې ورځ باندې موږ خپل ژوند نفرتونه لرې کړو د خپل ژوند طرفدارۍ لرې کړو
اوریدونکو د لایک زاده لایک لدی پیغام سره چې د اختر په مناسبت د مشال ریډیو اوریدونکو ته ورک د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ترغلیو د شاهین بونیرینا د خبرونو لنډی سور
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک ویلي د خونه طالبان لیدل دي او نور ته په دغه اړه چا څه ویلي د عوامي نشترګون مشر سپندیار ولی خان ته معلومه وی چې په پیښور کې طالبان شته او کنه نو موري دا خبره د سپندیار ولی خان هغه بیان په خبرګون کې کړی دا چې پکې هغه د خالی پورز ویلي وو طالبان د پیښور په سړکونو ګرځي په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر اکبر دورانی ویلي شپږ وسلوال مرکز کوټه ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په انخته کې وژل شوي دي د بلوچستان په ډیره مراد جمالي کې د چارواکو په خبره نن غرمه د ماین یوې چودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی او د یوې ښځې په ګډون درې کسان ټپي شوي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نهه په ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر ځي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی چې بان کی مون به له پاکستانی چارواکو سره په هیواد کې د پولیو پرنس او د میرمنو د تعلیمي پرمختګ په اړه خبرې کوي پاکستان ویلی دی له هند سره په هر کچه مذاکرات شروع کولو ته تیار دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري په خپل یو بیان کې پر هند غږ کړی چې په امرتسر کې د مظاهره چانو لخوا ودرول شوی دوسته بس د مسافرو حفاظت یقیني کی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان د وسلوارو لخوا په ډزو کې وژل شوی دي د کراچۍ پولیس وایي تیر شپه دغه پیښې د ښار په ناظم آباد بلدیه ټاون اورنګي ټاون او ګارډن سیمو کې رامنځته شوی دي او د کابل په شمالي ولسوالو کې سختو بارانونو او سیلابونو شل کسان مړکړی دي زیات سیلابونه پروند د کابل په شکردره ولسوالۍ کې بهیدلی دي چارواکي وایي خای د تلفاتو رکبله د ملوش میر زیات شي په ورستیو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ او سو ختیځو ولایتونو کې هم سیلابونه جاری شول چې په نتیجه کې شاوخوا سل کسان مړ شو او د چک جمهوریت یو غر خاتون کې د پاکستان د گلګت بلتستان یوې غونډې څخه د راپریوتو لکبله مړ شوی دی
اوریدونکو له دغه لنډو خبرونو سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پات اورسیدې. تاسو په هم دی موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري، او ما هارون بچا، شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.